دا کار کول غواړي، یو خو د دې لپاره د پیسو څه دومره خاص بالکل ضرورت وي، خو دلته دومره تنظیمونه دي کم چې هغه غواړي چې داسې ښځې د بار راشي او موږ سره د کار وکړي، هغو دپاره د ښځو د کتو کمې دی. د دومره تنظیمونه خپل د دیر نه پېژنم چې هغو ښځو ته باقاعده بلنه ورکوي چې تاسو موږ سره راشي، موږ سره خپل ټایم موږ راکوي، زموږ سره دا انیشیټیو واخلي، او بیا نیته یو پوینټ راشي، یو زګې راشي چې تاسو بیا خپل خپل کارونه په خپله کوي، او هغه کې بیا تاسو د چا مرستې ضرورت هم نه وي.
نتاشا نور، نو څه پیغام به ورکوي جنکو ته چې هغه هم راشي ستاسو په شان دغه څه زده کړي وکړي، او بیا د خپلې ټولنې لپاره او د خپل خلکو لپاره او څه کار وکړي او د هغې د ښېګړه وکړي؟
بالکل انیسه، زه دا وایم چې زه تیر کال زه انډیا ته تللی وم، نو هلته چې کله مونږ خبرې کولې نو خلکو به وی چې تاسو په پاکستان کې او د خامخا د پښتونخوا نه هم داسې ښځې کارونه کوي، نو ما ته به ډېر زیات بد ځان ښکاره شو چې نه، زموږ خلکو لګیا دي ډېر کارونه کوي، زموږ ډېرې ښځې دي او پوره دنیا کې منلې او ګڼلې شي، زموږ دومره ښځې پښتونخوا نه راوتې وي، زه یم چې د پاکستان کې خامخا غو نمایندګي ډېره زیاته ده. خو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ بیا هم داسې خلک شته چې هغه خزی نه وباسي. د کلتور او د هر څه په نظریه باندې زمونږ پښتو او پښتونولي دومره اوچته ده چې مونږ ته د فلاحي کارونو دپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل راشو بار، زمونږ خزی، زمونږ سړی که ووټ شي، که زمونږ د قدرتي آفاتو تربیت شي، که هغې کې زاغو مرسته شي، که څه هم داسې توګه باندې خبرې راشي، نو زمونږ ښځو ته پکار دی چې خپل آواز یا خپل حقوق د پاره خامخا دی بهر راوځي، او د بهر راوتو هم داسې خاص ذریعہ نشته، د کور نه هم خپل هغه آغاز شروع کولی شي. زمونږ د ښځو زیات تر مسله هم دا ده چې د ووټ خبره راشي، نو که په 2013 کې چې ما به چاته ووټ ورکوو، یاره مونږ نشو ورکولی، زمونږ سړی نه پرېږدي، نو چا به دا تپوس نشو کولی چې آیا تاسو دا ووټ ولې نه ورکوي، دا تاسو خامخا ستاسو جمهوري حق دی، تاسو ستاسو ریاست حق تر کړی دی. خو زمونږ ښځو ته د خپل حقوق او اول آگاهی پکار دی چې آیا ستاسو حقوق څه دي، نو بیا خامخا مخې ته راوځي.
نو نتاشا انور، ډېر خوند کو تاسو سره د خبرو، او ډېره ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکو.
ستاسو هم ډېره مننه، او د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې ما زه راغوښتم او زمانه د تپوسونو دا وکړله.
ډېره مننه سیده نتاشا انور چې تاسو په خپرونه کې رالی. اوریدونکو، نن را سره په سروې خپرونه کې سیده نتاشا انور د دیر نه میلمنه وه. هغه د ښځو د حقونو لپاره، د جمهوریت لپاره، او دغسې د منشیاتو پر ضد مختلف مهمونه چلوي، نور کارونه هم کوي. تاسو د مشال ریډیو دا خپرونې په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. نو له مشال ریډیو سره اوسئ.
او سم ستاسو پام د مشال ریډیو بل پروګرام جمهوریت تر اړو د خبرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنا لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري، آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضع ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي، او که نه، افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ، او تر جګړې وروسته د ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې، او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وې او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وزیر ته په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده خځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5.5 زره سرتیری ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیری به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیری وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلی دی. تاسو به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت په ښه کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دو وجوهات لري.
د ناټو حضور په افغانستان کې خپل د حضور موده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرارو چې پاتې شي تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خو دا دی چې په افغانستان کې خود حالات خراب دي، یو بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډېر فشار راوستي چې باید دوی د خپل عسکرو تعداد زیات
کړي. اعظمي وایي پخوا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا اوس د بهرنیو سرتیرو د مودې غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دوی دغه حضور د نظامي لحاظ اوغمره فائدہ شاید ونه کی لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري، چون یو لکه تلویز زره ته خزيات اسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت رانه وستلای شوی نو دا 5500 هم نشي کولای. مګر دا پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته، یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پرېږدي، او بل دا دی چې په دوا ارسو کې افغانستان سره دا کومه کولای شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوا دی، د نظامي اړخ ضعیفه دی او د امریکا د ځواکونو دوامدار حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي، یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو اوسي نو موږ ته به دا ډېر اسانه شي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو، هغه ځینې ونیسو. نو دغه امید د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
عمومي تر سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامې ایجنډا درلودلې، نو دغه اعلان تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي، یا مثلا د جنگ برنامې چې دي تقریبا مسلې دي دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع تللی و چې افغانستان امریکانه موجود ولته ممکن وضعیت خراب شي، نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه دا جنگ سال کنه، نو بیا هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجه نه نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کېږي، غرب پاتې کېږي، پوځیان پاتې کېږي، نو موږ د نظام سقوط ته نه پرېږدي. نو موږ باید خپل د عقل ځان دغه نظام سره په جنگ نه کوو او سره سولې وکړو، مفاهمه وکړو، او لکه دا ولسته کې چې دا موږ وینو اکثره جهادي قوماندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نه یو طریق ځان وسکه شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي، ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو د حکومت سختارونه جوړ شوي دي، سټکټرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر جاره سوالو سره کولو کې، او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه د خبره کېږي چې دا دلته به یو څه رامنځته شي. نو پاس د سوالس کاله جنګسالارانو بس جاجلا ده، هغه خو داسې اوسي جنګسالاران معمولا تیر سوالس کلونو کې حکومت کې حاکم و، دوی امتیازات ترلاسه کړي وو، د عقل د خپل هغه موقتي نظام ساتلی او امریکانو دې خلکو نه استفاده کوله. نو طبعا کله چې افغانستان دي چې نو وځي یا مثلا وغواړو چې ولاړ شي افغانستان نه، نو د عقل دلته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپله د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي، نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخوا اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري، بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی په جزو تامونو کې موجود نه وي مگر ماشونه دي دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي او یا داسې عسکري چې باید د هغوی د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکا کې کار وکړي مګر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته نو د دې پر ځای چې هغوی په جنگ کې برخه واخلي دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي
د ناټو د دوامدار حضور یو دغه یو منفي نقطه ده ګټو سره یو منفي نقطه ده دا په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ د حضور سره نه دي خوښ نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي او طالبانو خود یو شرط د سولې لپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو نو د هغوی ته هم یو د غور کې بهانه او کې دا جنگیران وساتي
خوشحال خلیل هم سیمایز اړخ ته په اشاره وایي ولسمشر اشرف غنی په روسیا کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمایزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې و د وای بلدا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوې وي نو وسې باید خراب نکړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهده سره سم باید کار وکړي
خپل اشرف غنی چې د روسیې ته لوالته دا خبرې مو کړلې وسنجا چې لسانه برسته غوړي باندې وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې او ته خلک وایي چې افغانستان روسان مرسته ترلاسه کوي په ځینې ځانې نو دغه دوګانګي یا دولاره توپ دا بل اخره باید یغه د ډاکټر صاحب غنی خبره یو اجماع ته ورسي خو دا اوس په اجماع ته نه رسېږي لا مثلا د پاتې دا نو دغه وخت په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران قومي مشران نور د افغانستان خلک اجازه خپل یو سیاست ته تیار کین څو دا دی او د نور ترمنځ یو انتخاب وکړي دا انتخاب دی کړه دا په لوی جرګه کې مخکې سوی دا مثلا هغه وروسته جمهوریت تکه اوسل دغه دغه انتخاب دی خلکو خپل کړی دا نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه ارقم ته ماهده چې هغه سی هغه دی هغه رقم ته ملکی لکه څنګه چې په ذکر شوی پاره کې
د سیاسي او ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خراب ده هغه جوړښت خراب ده اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده شاته 15 شریک دي نو د دې حکومت کول څه کول په کار سره نه دي کول په کار دغه مشکل ده چې د تصمیمګیری مرجع اوږده ده تصمیم ډېر په هغه نیول کېږي نو حکومت څه نه شي کولای همدغه چې کوي همدغه د عقل هغه کوي بله ستونزه داده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي جنګ ده د خپله جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولای نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصرف کړی ده همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېروي نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبر راونه شي بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي تر څو هغه مذاکرات کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي دغه دغه د سولې اصلې خبرې وشي کنه بوله لار موږ نه لرو
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسالو ریښه په امنیتي وځي کې ویني او وايي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسأله د روانو جګړو او بریدونو ده
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته مګر عمر جدي نه د لکه امنیت شوی د وحدت ملي حکومت دواړه مشران هم دې باندې د کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي او د امنیت نو وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې په د کوردنن دی لري هغه کیږي مګر دا چې اردو جنی مشکلات لري مثلا فیبروري خارج د پدرو ساحو کې د تر هر تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومه کوشش وشي او ایز واک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دا درته باید د ناتو د غوسی مګر تاسو کوګوري چې ناتو بیا ولي کومه نور سره کیږي جنو خلګو سره شلته کوم مجلس کې مور باس کو واغی دا وایي چې مور دا باور نه لرو چې کوم اصلاح کوم کوي درنه اصلاح مور دغه ترکو افغان دولت ترکو سباغه طالبانو لاسته ورنسی هم دا شوم شلته شو ګوري طالبان اکثره اوس د افغان دولت وسلو
شنونکو او څیړونکو حکمت الله اعظمی هیلمن ښکاری او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنگیدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
دا هغه خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې د دې تر ډیر وخت پورې جاری وساتلای شي. دا عمل یې ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسی سوله وسی، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډېر کوي وشي چې افغان دولت کې تاړ کې چې باید سوله وسی. دغه به تر ډیر وخت پورې دوام ونه لري. زما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیری چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبانو عواید ته وګورو، د طالبانو هغه د دې بشري ځواک ته چې وګورو هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو، تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولای. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو په اند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
د سولې پر لور.
موږ خپل خاورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتاب ته تکینی ټول تخفل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.